په خوندې ولایت کې د دې کومه تجربه لرمه ټولې ډېرې وبغاړي دلته د ساور میاشتې خلک بوزغالیا چې ځمکه لپاره چې هغه د جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي د هغه په پټیو کې کري نالۍ په لاس باندې او اوبه ډېرې زیاتې غواړي یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته بیا کله چې کوډ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي نظر نور ولایتونو کې چې ځکه معلومات لرم هلته اوبه ورته وي چې همیشه ډنډ نه وي خو دلته همیشه شول د اوبو نه ډنډ وي یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي
بل مایر صاحب تاسو ول چې شوله زیات او به غواړي اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي د په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په امام صاحب ورساله کې اوس د اوبو ستونزه نشته اوبه ډېرې دي دغه تیر دوه کالونه کې د امام صاحب دغه ټول ځمکې چې دي څلور سربندونه لري عمومي نهرونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي په اساسي ډول جوړ کړي دي نو په امام صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته هلته اوبه ډېرې زیاتې دي پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاصو باندې دا بند جوړو اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد تالی آباد چاردره قلعهزال او خپله د قندوز مرکز سکل د اوبو د کمښت سره مخ دی یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سکالې
بله مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل کله چې تاسو ورځې په مځکه کې کار کوئ یوازې ځئ که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي که واړه وي که لویان وي د شولو د غنیال چې کوم دی دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې نیال کړي نو د کور غړي ټول په هغې کې مصروف وي په دې کې هلته بیا موده کمه وي وخت کم وي نو غټ واړه ټول مصروف وي هر بزګر کوشش کوي چې دغه خپلې شولې په وخت نالېږي نو کله که چېرته ناوخته نالېږي بیا داسې مني ته هغه بارانونو ته چې د هغه وخت کې د بارانونه دهقانان راځي راهېر کوي نو د هغوی نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي نو دلته فکر وکړئ چې په کندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهقانۍ یا بزګرۍ کې مصروف دي نو که د کور یو تن دی که دلته ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي
بله مایر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي
لویان دغه بوزغاله را وباسي مثلا لو کوي دغه ځمکه پولې جوړوي ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي د ماشومان چې وي ماشومان یې نارې مثلا لس کلن دولس کلن دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي شولې ورسره نالي دي څنګه شولو نال دسې هغه ماشوم هم شي کولی خو دغه درانه کار نه بیا ماشومان نه شي کولی د کورنۍ غټ غړي چې دي پلارونه هغوی دغه درانه کار نه کوي د سپک کار کې له ماشومانو هم څه شي کولی مرسته کوي
بله دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیا ایست که دوی په خپله خوښه ځي
دوی په خپله خوښه ځي خپل خوښه ځي کار کوي په دې چې څو ورځې بیا د ماشومان دغه نیال ته د شوقي ځي کار کوي په دې چې خوشحالېږي ما هم یو قلم ساعت تېری هم ورته وي خو بیا زیاتره ډېرې کورنۍ چې هغوی اقتصادي وضعیت خراب دی هغوی جبري هم اچوي چې هغوی کار وکړي زیاتره کسان څوک چې ځمکې نه لري یا دهقاني نه کوي بیا هغوی دغه ماشومان بیا روزانه کار کوي دوی د نورو خلکو سره په دغه شولو نیال کې کار کوي مثلا دریسو اتلور سو تین سو افغانې د ورځې د څور کوي چې ستانه تر ماځګر پورې هغه سرکار کوي سنیال.
بله مایر صاحب، خپل څومره مځکه لري او څومره مځکه باندې تاسو ساش کال شوله کړلې ده یا نور شیان مو کړلې؟
سکالې مونږ تقریبا سالیو جریبه مکه شوله کړلې دي، یا مکه په ایران کې ده، نور قندوز کې هم مکه لري چې په اجاره باندې نیولې دي. سګل قندوز کې سروز پورې مونږ شولې نه دي کړلې، مکه وزه پورې شړې پرتې دي وبنشته. کوم بوزغلی چې کړلې و هغه هم وچ شوې دي، بور تندر دي وچ شوې دي، فقط یو ایمان صاحب ورسواله کې شولې کړلې. نور قندوز کې چې کله مکه مونږ سره
بله څه ډول اوبه کوي تاسو دغه خپل مځکه امام صاحب ولسوالۍ کې تاسو یادونه وکړه چې اوبه زیاتې کمې سوي نه دي، دا اوبه چې تاسو لګوي په نوبت یې لګوي که د هر چا ورځ یا نو وخت معلوم وي؟
کله چې اوبه ډېرې وي بازار سړی بس سربند نه عمومي نار راغلی چې هغه کلو کې تر آخري نقطې پورې د دې ولسوالۍ دغه نارونه تللي دي، نو هر سړی بس هلته خپلې ځمکې دپاره واله لري، مثلا درې څخه څلور پنځه ځان ته اوبه واله لري، په هغې کې اوبه راځي، بس هر سړی د خپل ځمکې ته اوبه ورکوي. کله چې بیا اوبه کمبوتي بیا په نوبت باندې لري، دغه عمومي میرا وي بیا د سینې کوکباشي هغې بیا دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي. نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه اوبه کمښت دی، په قندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې چلو پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي، څلور ساعته بیا بل کلي ته په نوبت دی. نو کومې سیمې دي چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تپوسه پورې د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی، چې دا خلک هغې دغه مځکې لامدی کې او مې یا بل وچ تخت وکړي.
بله ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه. خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کېږي، که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي. په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیښ نه سي څه چاره سنجول شوې ده؟
مالنه په خوا دا زورواکي وا چې هر سره د زور او مصاله به لرل، یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې دغه اوبه راته اول د خلق ته نه ورګځي، په دې اوبو په سر باندې بلانجې کېدلې، هاته مصالحانه جګړې به کېدلې. خو په دې وروستیو کلونو کې دغه د اوبو ستونزه په ایمان صاحب ولسوالۍ کې حل شوې ده، دومره جنجالونه نه ترسره کېږي. او بل هلته مسؤلین لري، مسؤلین شته دی، بس هغه ټول خلکو ته اوبه رسوي. نو پخوا دا پېښې ډېرې کېدلې، اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نشته دی یا په نوبت دي، هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي. خو په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس دغسې پېښې نه لیدل کېږي. حتی بعضې سیمو ته چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه دی چې د ارچینه شروع شوی تر شیرخان بندره پورې دا لوړ ځمکې اوبه کوي. حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزاد دي، زیاتره خلک د شپې هم راوځي، دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کې دی، فصلونه ځمکې خراب نه کوي. په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده، هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي، نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي.
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز داشت چې ارچی ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته. مخکې مو دا هم وویل چې بزغلی په صبر یا غوی میاشت کې لګول کېږي یا کرل کېږي، په کومه میاشت کې بیا دا واده کوي، په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي؟ ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتره معلومیږي د نورو په نسبت.
کله چې دا د شولو بزغلی اچول کېږي دا څلوېښت ورځې وخت نیسي، یعنې په څلوېښت ورځو کې دا رسېږي، نیال ته برابرېږي. یعنې اول د ثور که دا وشیندل شي پټیو کې، لسم د جوزا دا آماده کېږي، لسم د جوزا دا باید وکرل شي، نال شي. نو دا چې نال شي بعد د هغې نه دوه ځل درې ځل دا کوټ غواړي، تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته. نو بیا په میزان میاشت کې دغه ټولی پخیږي، بعد هغې نه خلک ریبي او راټولوي او وریجې کوي.
دا ډېره زیاته موده نه ده؟
درې میاشتې وخت نیسي، څه باندې درې میاشتې دا وخت نیسي دغه شول راټولول.
بله، کله نا کله په ځینو ولایتونو کې د طبیعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغسی بوټو کې یا په دغسی زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایئ چې د دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي؟
یا نظر نور اصلاحات تو شوله که دومره مرازی نه یاری زیگه کما تجربه لرم دون زیاده مراز نکهی داغه تیر کالو یا قسم چلزی پا یاشوی داغه وگی بی خوارم خود بیا انتا دوایانی بیا خلق دوا شنده که دوا شنده دی داغه دوا پا واسطه بانی اغا دا کنترولی گی تو زیاد مرازی نه چی کهی داغه ترکاری دیر مرازی نه کهی غنم مراز کهی شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور فصلې دي.
شوله ولې مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو رزه چې وګو کې زیات نور فصلې چې دي دا حشرات یا چمجي دا متضرر کوي. شوله تلل ساده په وګو کې نوال ته د حشرات او یا د نور چمجي دا شینل ته د منځي بل دوا خلک شیندي دا دوا په واسطه باندې په خوا باندې خلکو د شوله کې کله چې د ازره واخو اضافي واخو راشه کېدل دا په نور په واسطه باندې دا د منځاونل شاو کول دي. اول دا ورسته تلل کې دا واخو د ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پام په واسطه یا په وګو کې پځی کوي اغه پرته د شول نه د نور بوټ ټول د منځه وړي. نو دا فکر کوم چې دا دوا د نور د حشرات یا مزرعه د غچ په شول دي دا د منځه وړي د پاسر باندې د ډېر مرزونه شول نه کوي.
بله، معیار صاحب په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دي هغه د پرمختللې ماشینري په مرسته ترسره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشینونه چې په نور نړۍ کې د ماشین په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغو کارونو کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشینري په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشینري راوستل شي؟
اړتیا شته ولې نشته؟ خو متاسفانه چې تیرو حکومتونو یا د تیرو شل کلن حکومت چې دلته حاکم وو، یعنی هغه چې لازم وه چې باید زراعت برخه کې کار وشي، متاسفانه کار نه شوی. یعنی که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک.
معیار صاحب پخپله دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینی اتحادیې لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارد کړي.
دوی اتحادیې دغه بزګر چې دي هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي. نو دا غیب خاطر باندې دې واسه توان دا نه جوابي چې د خارج نه ماشینري او واردې کېدل تر هغه نه استفاده وکړي. دا به د بزګر اقتصادي وجه د خراب دخنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی زما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسؤلیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي.
بله، معیار صاحب خبر تاسو خبرو ته راولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی سئ چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یاره شخصا موږ دروته پورې کوم بانک دلته په کندوز کې نه لږ هغه دي د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي، دا سمه کړو سره نه لیدلې. خو بعضې مؤسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شوي تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنی هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کې دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت غنم تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي، نو دا کم مراتب دي د اصلاح او تخم بیا د کوټ په نامه کیږي هغه د جدي دل وحود نشوږي هغه وخت ورته یې ځل د بوزګر یعنی کامل خپل غنم کرلې دي یعنی چلتیا او تنه کوي ورته یې د پیسو مقابل کې ورګي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري یا هغه د کلی ارباب او یا ملک او همدا خلک یې خلی بده د تور بازار کې خرڅوي یعنی هیڅ کوم بوزګر د خان ته د هغه کوم ګټه نه رسیږي بل دا کوم اصلاحي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې د بازار کې غنم اخلي فقط صرف ترکوي ترکی هغه باندې دیخان هم مطمئن دي دیخانان کریم نو یعنی هغه باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلی بس دته بازار کې خرڅي تر کوټ خپل ازمه کې استفاده کوي هغه نه دته بازار کې خرڅي دا چې څه نوی چې هغه دیخان ته ګټه ولري اکثره دیخانان د خپل تجربه نه کار اخلي هغه خپل تجربه کوي یعنی زراعت اداره یا نور موشتات یا هغه تر اوسه پورې په دې نه توانې دي چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کی چې هغه خاص لوزي دا چې تر څو ته وګورم نو تر څو کېږي ورسته کال نه کې به دا د اوریج د پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوې دا درې شرکت دی چې کوم دا غي کوشش کوي چې خط خمونه راوړي دا دغه شرکتونه والا وس د بزګر تر مرسته کوي مثلا تخم ور کوي خط تخم تر راوړي نور مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوی هغه تخمونه توزیع کوي دا د کوټ په وخت کوټ ور کوي دا ټول چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کې دغه پیسې د شرکت ته درته ورکوي هغه شولې دغه پیسو مقابل کې د پاماغو چې کوم ریټونه وي په هغه ریټ مطابق د شرکت والا اخلي دی وړي هلته پروسس کوي
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلان مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نور کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ راووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریک کړي یو شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو بله شمیره مو ده 00420221440 پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د واټساپ اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ را ووهي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ راوهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یست په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دقیقې دي په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یو اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتګار ما او ډېر دي خانانو بازګران د توجه کوم ول بد بختانه
کوم زایس کوم زنګ وهلی
وزارت زراعت د دغه ماش
ستاسو आवाज ډېر خراب راځي کې اوس زایس تغیر ورکړي
محمد ول سوال ما بله سابق لوګر کې مشول کړل ول او شو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې ډیره توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل کندو دی غلي بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانونو خصوصا دغه دی شول شي کړی دوه سره باندې ډیره توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وبو کې بعد هغه بیلی ورته جوړی کی دا وبو سیزر ورور شيږي او دې ته دوا ورکړي د غشرات او موزه شان دی بینې شي او غیا دی بینې شي دې حاصل واخلي ولی زه خپل د وزارت زراعت نه خاطره لرم دا اوریدو نه پستره وکړ کلی باندو ته وزارت زراعت نه دی فقط خپل دی وغار نه وږي په بل غار نه وږي خپل ما شاخلی او ګورم مګه سړی خونی نه دی جوړی کړی او بل لاسې فابریکې دي ته نه دی جوړی کړی خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخیز او دی هلته پروسس کی او په خپل په افغانستان کې ته نه ګټه واخلي یا بل چې تا نو مونږ تاسو باید داسې وکړي د زراعت نه فارم باید راولي ولې زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي او نه نورو زمینداري ته توجه کوي د افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکت ته او ښه دقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلدي ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ مېوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي باید وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوې به خارج ته صادرې کړي زمیندار بیچاره ډېر مصرفونه کوي یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ یو دشتین کو ده په درې زره روپۍ دا د څوکم پیسې هم نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو ازادي تاسې ښې خپرونې کوي او بل زه دا واټساپ کې د ویډیوګانې هغه غږ دې له هغه هم نه خپروي تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ هغه اسنادونه یا ویډیوګانې درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګوري بله باندې نشه وي
ډیره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی و د کرنیزو چارو متخصص صیب غتالله اخونزاده هم رخ سوی دی اخونزاده صیب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپلې تجربې را سره شریکې کړې دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپلې تجربې شریکې کړې ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کیږي که کمه سوې
السلام علیکم ورحمت الله زموږ د خانه فقلی صالح صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي نو ډېره ښه موضوع ده د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې کاغذ مثلا شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د د شورو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصه چې کندز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په سوسن په کندز کې د شورو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت یې د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا شوله بیا یو نبات ده چې نسبتا نورو زراعتي محصولاتو ته لکه زیات اوبه ته ضرورت لري نو زه ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي نو چې دا بېلابېل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بېلابېل اړخونه لري چې باید
تجربه ترلاسه کولی سی نا اصلاح سوی
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخم څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولې لکه باړه پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولې په نوم مشهوره دي مدا کرل کېدلې نو په دې ورسره کلونو کې ځینې د شولو هغه بهرنیو ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنیو هیوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې وروسته له تجربو نه بیا د حقینو ته توضیح شوي دي نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې د کندز یو په نوم شوله ده چې بام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته شوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي مثلا لګ مسله ست البته او ډېر شي ګڼه لري او دا چې دا د ټیټ قد والا یا مستنقط کوتا ولا چې ته وایي چې شولو یو عدد د سملاستلو لري چې مثلا قد ډېر لوړ وي نو سملي د څه مخ نیوي کیږي بل مصارف لیکولې په کم راځي او حاصلات زیات راځي او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکینه یو کوم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نورې زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته ټیټ د نظر نور شولو ته مخکینه ولا ټیکانو ته ویلت اداره چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه ټیټ دی ټیټ شوله ده
ډیر مننه د کرنیز چار متخصص صبغت الله خونزاده له تاسو مننه بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ ممکن اوریدونکي هم ورسره ځینې پوښتنې ولري ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی معیار صاحب ما مخکې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې وارې سره ورکوي دغه سره څنګه ورکوي یا کود
دا کوټ د مختلف شکلونو باندې خلک وایي ار څه خپل تجربه نه پګټې پر ځکهونه سره هغه کوټ ورګي بعضی خلک کله چې کوټ را شول نه لای د نال نمک په باندې وبو کې شینږي کوټ پور کوټ شینږي دا هغه شول نه لای او ځل خلک دا کله چې شول نه لای چې شول ولګي دي یو 15 یا 16 ورځې بعد دې پکې شینږي دا چې خیر غاډي شي دا سرکخ نمک کې دې پکې شینږي نوال دا شول بوډي د خلک ګوري کله چې شول بوډي ضعیف کیږي کوډ ورګي کې چې د ضرورت نه لري هغه دوزل کفایت کوي
تاسو څنګه پوهیږئ چې مثلا یو بوټي ضعیف پیسې وړي
هغه شول رنگ نه معلومي دي کله چې بوټي قوي تک توري رنگ توري او کله چې بوټي ضعیف دی رنگ یې جړی بس ورته سربل رنگ یې جړی کېږي سره ځاغه رنگ یې شال د بزګر پیږي چې دا که باندې حالت باندې پی پرې خودل شي او دا سوباشي نو خاص نه کوي نو بعد داغه نه به کوټ ور کوي نه بریږي دا شول جوړ شي تر څو چې دا سارو باچ او سامار تر رسیدي او بل په ورستي دا ته یو کال نه بده خو یعنی بوزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې دا ګڼ څو سره مخ دي انسان چې جوړ کوي چې تیر کال نه تر اوسه پورې دا کوټ ډېر برابر نه تو برابر لوښ ارستین کوټ ته تیر کال موږ په بوجي په 1000 افغانۍ اخستو هغه نن په 3200 درځي تور کوټ موږ یو نیم زر 1300 اخستو هغه نن په 5000 افغانۍ دی یعنی سکال د ګلګران کوټ ته ځان ستون سره مخ دی د وبو نشته یو لامل دی د کوټ قیمتي بل لامل دی بل تیل قیمته دي که مخکې یو ترکتور یو سات کار کوو په 800 یا 1000 افغانۍ اوس په 1400 یو نیم زر افغانۍ کار کوي نو سږکال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی
بل معیار صاحب ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانیو خرڅولې اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کښې نه دی راغلی مثلا تېر کال که وریجې وي په دې وخت کښې 350 افغانۍ وي اوس په 350 روپۍ نه شل دېرش روپۍ تفاوت راغلی یعنې شل دېرش روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه هغه مصارف پوره کړي یا هغه کوم مشکلات ته چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه را وباسي نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کښې البته په مجموع کښې کله چې زمونږ د بزګر اصلاح اوځي هلته بیا اوځي ډېر ارزانه وي یعنی اوس که په 350 روپۍ ده کله چې مني کښې د دوی اصل را وځي 2500 افغانۍ کېدای شي یو من وریجه وي سټانډرډ مارکیټ مونږ نه لرو کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نورو ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد هغه به څو برابره لوړ وي اوس که مونږ وګورو تر اوسه پورې زمونږ مارکیټ کښې رومیان من په 400 افغانۍ تر 500 افغانۍ هغه رومیان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونه را تلل خو نن چې زمونږ د بزګر رومیان را وتلي بازار کښې 500 افغانۍ قیمت لري یا مثلا پیاز پیاز کله چې بزګر پیاز را وځي هلته بیا په 100 یا 80 افغانۍ وي مثلا په روژه کښې کله چې زه خپل وطني پیاز مونږ را ووتل من 80 روپۍ نه وي له 100 افغانۍ وي
ترڅو
چې نور پیاز اوس په مارکیټ کښې په 300 افغانۍ یعنې مونږ د بزګر دپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ وي او هغه نرخونه په یو په هماغه یو حالت کښې پاتې شي نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده دلته
ډېره مننه
د دهقان نه مال ارزانه اخیستل کېږي خو بېرته به په دهقان باندې څو برابره قیمته خرڅېږي مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله شولو خبره یې وکړه دلته هغه مشهوره شورې چې دي سرخه زراعتۍ ورته وایي ساتنګۍ ورته وایي سرخه بغلانۍ ورته وایي مثلا باړه دي اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندو کښې جوړ شوي دي دې سره سیله په نامه باندې شوله رواج شوې چې حاصل یې هم ښه دی مصرف یې هم کم دی بېرته وریجه چې وباسي وریجه ده په لوړ نرخ خرڅېږي هغه هم که دغه شرکتونه نه وي دوی پروسس ونه کړي دغه شوله هېڅ کله بیا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده خلک یې استفاده کوي هغې کښې بیا دا نه وځي هغه چې وباسي ټوله میده کېږي
تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري انټرنیټ لري کولی سي چې پروګرام ته زنګ را ووهي د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندوز ولایت کې د شولې د کرلو مسایلو باندې خبرې کوو د کرنیزو چارو متخصص صیب غتالله خونزاده دغه راز د کندوز یو کروندګر سربلند معیار میلمانه دي اوریدونکي کولی سي چې زنګ را ووهي خپلې تجربې را سره شریکې کړي خونزاده صاحب ښاغلي معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه کوم مرضونه ډېر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې
مننه صالح صاحب د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې افتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کښې هغه مشکلات د حاقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله چې دا خپله یو مشکل دا د شولو په کرلو برخه کې چې ځینې جایو کښې هغه شولې هېڅ کرلو ته زمینه نه مساعده کېږي او ځینې جایو کښې که شوله وکرل شي نو د اوبو د کموالي له وجې نه حاصلات یې کمیږي نو بله ستونزه د تاسو د آفات وویلې آفات البته دلته آفتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي ستدي شوله کې یو د هغونه مثلا چنجي دي چې شوله یو نه چنجي دي سپین چنجي په دې شوله کې پیدا کیږي چې دا مثلا د شوله د پایا څخه ساقه یا سٹم دغه کې نه نوځي دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي دي افاتو دي اقل له هغه اتخمه حالت موجود وي نو هغه بل اخر حالت بیا تکثیر کوي زیاتیږي نو دغه د وچنه بیا د شولو دغه اغله منځه وړي دغه کم ساقت څه ده یا د پایا د شولو نو دا چې لمنځه وړه شولې د شکر کېده او د شولو د وچېدا سبب ګرځي ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دم د شولو د پاڼې خوري البته پاڼې د خپل خاص هغه څه دی استفاده کوي نو د څه ملخونه شتون لري او ځینې د څه امراض هم شته دي مثلا د شولو مثلا لاندې د ریخو کې ځینې چونجي دي ځینې امراضونه دلته لګيږي په شولو کې نو مختلف مرزونه شتون لري
د شولو بل خو د صاحب دغه چنجي د لمنځوړلو لپاره کومي تجربه تحصیل لري
د چنجي د لمنځوړلو لپاره سالس محترم دالبته دلته حکم برخه چې حضرات مثلا مسلکی برخه د امراض او هغه پښنهادوي ډېر تاریخي دي خو متاسفانه چې په طریقو باندې دلته ډېر کارونه در سوي البته د حقینو ذهنیت ساجینه در سوي حتی هغه کم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفه لري مسلکي مامورین دي نو غوې هم یاد امکانات نه نشته نو جنا یاد ډېر منظم کار نه نشته دی وجنه هغه طریقې په لار نه دی چول سوي په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بازګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کم خاغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د زراعت هغه پښنهادوي مثلا مسلکی کرنیز باسیده ده چې هغه نه استفاده وشي مثلا دغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه لمنځه ویول سي او د تیرو کالونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دي هغه کرنیز صحه پاکوالی دا مسائل پکې نقش لري او د تیرو کالو مثلا دي هغه د کم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و دغه بقایا هغه مواد چې په غمزګه کې دي دغه لمنځوړل یا ټولول یا دغه سوزول دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري او دلته مونږ او زمونږ بازګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې مونږ تقریبا 35 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا لمنځه لاړ ویسو نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه درسوي په دې اړینو باندې یا ذهنیت سازی نه درسوي یا مثلا رهنمایي نه درسوي دا کارونه نه دي سوي نو هغه اخیری گزینه چې دي کیمیاوي موادو استفاده ده مونږ هغه گزینه ته مونږ او د مونږ حقین ټول په دغه کې دغه استفاده کوي البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي دغه امراضو دي کنټرول په برخه کې غنه استفاده کیږي
بل اخونزاده صاحب تاسو په خپل خبرو کې د غټورو حشراتو یادونه وکړه که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده
غټور حشرات د څه یو مسله ده صالح صاحب محترم چې دغه په دې طبيعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راولي او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د لمنځه وړلو کار کوي ځینې مثلا د وګي البته وګي د محصول لمنځه وړي خوري یا لمنځه وړي کې مثلا کار کوي ځینې مثلا د شی لمنځه وړي نو د مفیده حشرات بیا داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته مفیده ویل ویل سوچ هغه کوم مضره حشرات چې کوم دمن کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمنځه وړي. یعنی هغوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې هغه لاروا مرحله کې یا بالاخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمنځه وړي. نو دا مفیده حشرات دغه کې داسې یو بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایو چې دا په یو نحو د موږ دغه حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورته وړلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه اخونزاده صاحب. سربلان معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مارکیټ یادونه وکړه. په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپل په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. داغه یو علت ادا ده چې د افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دی خپوخ نه ور کوي. مثلا کومګا یو من خپل وطني وریجو پخې کو کېدل 15 غره وریجو ورکی، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا پخو هغه 10 غره وریجو ور کوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستاني یا هندۍ سیلا استعمالوي. نو کله چې موږ د هغې نه پوښتنه کوي تاسو ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان 10 بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا 2 بجو 3 بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور جماز دانه دانه په دې کې پرتی بل ډیریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخو مثلا 10-15 غوري ورکوي، پاکستان اصل غره وکي مداغه د ډیره د موږ ته ځکه موږ خارجي ورج استعمالو وطني ورج نه موږ ډاټه.
بلې سبغت الله اخونزاده، تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح سوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید سوي تولیدات یا خپل ورجي برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل قضیه دا ده چې دغه د مونږ داخلي د شولو تولیدات، البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لګینې چې مثلا البته دا مشکل د مونږ دی تخم نه شروع ده تر هاروست مثلا د محصول راټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټول کې را مشکلات زموږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زموږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا 10 ورځې ځینې جو کې تر 15 ورځو کې په اوبو څاکې اچوي، وروسته د غنۍ راباسي، بیا هغه مثلا نینې کوي په دې کې د اور برسره دی دیګي وي نو کې نینې کوي. نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده، د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسي هم زیات نیسي او هم مصرف کې ډېر دی.
او خو زده صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سي فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلېږي؟
بالکل هلکیږي، هلکیږي دغه د شولو د پروسس د کم فابریکي چې دی دغه ډېره ګټورې دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اسانتیا رامنځته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمېر زموږ بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه ته اشاره وکړله، البته دا د موږ د شولو محصولات دا د موږ داخلي مصرف د وریجو نه پوره کوي. سالې څنګه کړم نو یو لکه د ډیر د بهر نه مثلا دلته شولې وریجه راوړيږي مثلا هند هندۍ شو وریجه او پاکستانی علت دا ده چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریجو مصرف د خپل د هیواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو علت دا ده نو دغه کوم وریجه چې دلته تولیدیږي د موږ بزګران کچېرې دا مثلا د بهر نه د وریجه راوارد نشي رانیسي نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي. ډېر به لوړ شي نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت هم دا ده چې بازارونه او نو کچېرې په دې باندې کار وشي چې موږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي چې موږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه یا د مثلا د په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم د کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي چې دا مسلو باندې کار وشي هغه کوم ساحې کوم ځکې د موږ چې د شولو د کښت نه پاتې وي هغه بیرته موږ دې ته اماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي. البته منظمه پروسه غواړي مسلکي کار غواړي د بزګرانو سره کار وشي رهنمایي وشي البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هره برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر پر مختلفو وسایلو ته پر مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهرې وادو کې ډېر پوهه ورسره وي. نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوی نه ده سوی ډېر په ستونزو کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي. هره برخه کې دوی ستونزې لري مشکل لري نو اساسي کار نه ده سوی اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي همداسې لکه مایا سره اشاره وکړه د کیمیاوي کوټونو سره البته بې کیفیته دي چې بهرې وادونه راوارديږي نو دغه برخه کې مشکل لري د مونږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره وارديږي دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارديږي د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا د غیر ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې موږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه البته چې د شعام په بازار کې مثلا دکانداران وي دغه د خوانه خرڅیږي چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده د البته د هغه بحث بیا موږ نه ورځو د محیطزیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي. مارکیټ تنظیم غواړي چې هغه په هر برخه کې مثلا کاغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي یا مثلا مسؤلین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې د موږ
بلې کار ته ضرورت شته واکن اخندزاده صاحب تاسو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راواخلو کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکي نسر اخیستلې کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن مایر دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي. د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی.
مننه صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندې دا دی چې کله چې په یو هیواد کې منځاتې اصله زراعت کې مصروف وي دا د حکومت دند او مسئولیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې هر بزګر د خان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخونزاده ته یوه خبره وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي اعتماد سازي وکړي خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هېڅ اعتماد باور نه لري ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده اکثر سره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم د تیر کال.
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګر تلته دغه ورکوي ټریننګ ورکوي عملي او نظري. د زما کې ګډون وکړ نو دغه ادارې د موږ تاسو څه کوي ول زمونږ یو جریب غنم کرو تاسو نمونوي تاسو بل سرکار هم تر ترشله پورې تر حاصله اخیستلو پورې به تاسو موږ سره دلته یاست. پروګرام چې تاسو به موږ راغواړو تاسو به دا عملي تور دلته نظري او عملي موږ دلته سمه ده. ته یو جریب ځمکه غنم کرلو چې دا یو جریب غنم موږ کسته یو جریب نه تاسو موږ 300 منه غنم حاصل اخلو. یعنې پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سل یو سل ډیر سل تر دغه تسلو منه کم غنم نه اخلي. دا نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخیستله اول یې خولبکړه بیا یې لیوال کړه ماشین باندې برابر کړه بیا یې دغه د مالونو فاروي راودای چې وشي نه تور کوټ دای دای قطاره کې په راجا باندې د غنم نال کړی په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ورته ویل چې کومه طریقه باندې تاسو د غنم نال کړو دغه یو جریب موږ د یو جریب وسه نه لري دغه یو جریب دا ختم وکړو. یعنې چې ګورل دا کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کری که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او بیا نتیجه لا معلومه نه چې نتیجه مثبت ده که منفي وي. بیا هغه ویل چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب باندې قانع کړئ په دې صورت باندې لاسو کړئ دغه شل حاصل دا اخلي کلاس کری پنځه وکړي دا ټول حاصل تاسو اخلي موږ دلته سماره کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شل دا سمر ته ورسېدل دا خلک ایتغه عملی یاد فکر غیدا کار بنیم کی پاتو ولی د نیم نه دای پوښتلی د ازمن کار نتیجه نه ورکای. یعنی پرشر لا او دغه شین ته موږ به راغلو وختلو بیا غ پټی خاون نه ما پختنه وکړه چې دا پروسه خو د څه وجه تر پرشر لا پورې د 50 بزګر باید دا وګوري چې زده اصل سره کی د اصل باید موږ مخکې راځو چې څنګه غنم کیږي. بیا غ ما ته یاره چې یو وخت ما خپل غنم د کوډ راشین اور کول دا خلک لاړو چې ورک شلو دا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشي دا غنم ضعیف دي یا ته کوډ دی وکه په کار دی او بو ته په کار دی تاسو راشي ته بو کوډ ورکې کوډ دراوړي وای دا موشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ په کار کار ملري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو. یا واکه چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړلو دا غنا دا غنم خراغلو نسبت دې چې مصرف هم ډیر کړو یا دا مسلکی کسانو دا کړلی.
بله
بل اخر کې و تر شل او څه کړو غدي اصل شل معنا وکړه دی او جره زما غي اصل 50 معنا وکړه.
بله
نو دا پروسه هم دې پاتې شول نو ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت د راهنمایي دا غي دغه نو اوسه پورې دا چې کوم مثبت نتیجه نه دا خسي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و څنور نه لري کې چې کله یو افات راځي چې دغه حکومت تر اخري هغه پورې متخصصین باغی چې کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی بل اخر هغه مرض هغه افات د مینه جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې داسې څنګه چې کندوز د افغانستان په سطحه د افغانستان کندو متخصل کوي او لقب یې اخیستل چې دا د افغانستان کندو دی دغه د دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جات خارج هم صادریږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکی یو یعنی غټ مارکیټ وو ټول عالم کې یو مرز دلته را پیدا شي د خټکی به چینجی ول.
بله ما یاست د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلندو ټکو یادونه وکړي چې د یو څو ثانیې لرو.
ها یو خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا غږی دی مشکل پته کړي د عامه خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کړنو په تریدو سره و څنګه مرز زمونږ ته له اوسبر ته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان معیار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان معیار چننمو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړي. لوریدونکو هم